Radio. Radio Azadi. السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لندې یقوس د میاشتې شپږویشتمه د 2015 میلادي کال د دسمبر اوولسمه ده. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګه ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول ډیپورټ کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه د دسمبر په 14مه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته استانه کړی دي. د دې سازمان په وینا د دوو ستنو شوو 65% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه باید له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کیږي له 5 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاج الدین وال پرون سه شنبه په خپله اکسپانه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشرپالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی په ورځ په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. هغه سوریایان او فلسطینیان وبخی د اسپین مانی لخوا د خبرې شوی پریکړه لمخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجر، سیرلیون او د جنوبی سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمنی خبری آژانس راپور لمخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپل کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د سوهي ودونو پر اتباعو امریکا ته د داخليدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډیره لا هم پر ځای دي. په اغیزمنو شوهي ودونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی، ګینیا، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سږکال د اوکراین د وسلو له تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. غزياته کړ چې شریکانو هم دارنګ په امریکا کې د اوکرين لپاره په هم دومره لګخ وسلې پیرلې دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبه د اوکرين د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټلګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر ته 2018 کال پورې هم وساتو. د اوکرين دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارډ یورو پوځي مرسته برابر کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکرين د هوایي مدافع لپاره له بیلابیلو سرچینو 600 میلیونه پاوند راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن هڅې تیزې شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچي پلاو روانه هونې په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل او ولسمشر ترامپ ویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله نن له نیپال سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګله دېش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا دي. په دې سیالیو کې دا د افغانستان د لوبډلې دریمه لوبه ده. له دې مخکې بنګلادیش او سریلانکا سره لوبې ترسره کړې وې چې دواړه بایللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې یو نوې ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنیو مرستو او سرپناو ته اړتیا لري.
سرپنا مشکلات هم شته دي او تقریبا یو نوی اته پیز خلکو کورونه وران شوي دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان د دوی کورونو ته ورځي او ناوړه چلند ورسره کوي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، هیڅ ترې اخلي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدو د ډبرو د سکرو کاروبار هم سخت زیانمن کړی دی.
صادر کومو د پاره مشکلات دی او هم هغه په پاکستان کې په پکې وی په وته زړه کې مشکلات برابر سوي دي چې په پکې کې ویډیو ټول د افغانستان په توګه شوی دی.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته یو نوې ارزونه خي چې د افغانستان په غتیز کې په غتیز کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د 4 نورو همکارو بنسټونو په همکارۍ شوې چې نتیجه پرون سه شنبې خپره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنیو مرستو او سرپنا ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1.3 نیټې د زلزلې یو شمیر زیانمن وایي ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سونتوکو او د ژمنۍ جامو له کمښت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنیو اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی په ډاډه ازادي راډیو ته وویل
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېری بې وزلي کورنۍ د خوړو سونتوکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوې دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړې. د سرپنا ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا 80 تر 90 سلنه کورونه ویجاړ شوي دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپنا په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وای
هوا یخ شوه او مونږ د سوزو سره مخ یو. ډیری کورنۍ د بیوزلۍ له امله د خوراکي توکو، ژمنۍ جامو او د تودوخو وسایلو له کمښت سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوې دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي.
صرفنه مشکلات هم شته دي او تقریبا یو نوي اته فیصد خلکو کورونه وران شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیا رغونې او خکېدو د بیړنیو اړتیاو د ارزونې د ګډ راپور په نوم د سېشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیايي پروګرام UNDP په مشرۍ د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري خبره شوې وای چې د دې زلزلې له امله ټول مالی زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوې دي. پر راپور کې ټینګار شوی چې د بیا رغونې بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، خزو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیا رغونې پر بنسټ ترسره شي ترڅو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2015 کال د اګست په 1 درختر په کچه شپږ درجې زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې له مخې 1992 کسان پکې مړه شول، 3601 کسان ټپیان او 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له امله بې ځای شوې. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.9 میلیونه ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار کړی و چې نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,250,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتي سرپناه کې ژوند کوي او د ژمي پر رسیدو سره په لوړو سیمو کې د سرپناه او ژمنۍ مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداري ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلې کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند دی له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه په داسې حال کې د اګست 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګونی زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3مه د افغانستان په شمال کې بل زلزله هم وشوه. دا د زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي، 1,122 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپناه او یا د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیايي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر یو شمېر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وای پاکستان، ایران او همدارنګه یو شمېر اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول ډیپورت کوي. امنستي انټرنیشنل د ایران ترڅنګ د پاکستان نوم هم اخیستی یا ویلي دي چې د روان کال له پیل راهیسې دغو دواړو یوازې ایران او پاکستان له 2.6 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان په دې وروستیو کې دوی کورونو ته ورغلي، ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. یو شمېر دغو افغانانو ازادي راډیو ته وویل دا کسان ان د دوی کورونو ته په نیمه شپه کې ورځي، دروازې ورماتوي او ورته ګواښ کوي چې که پیسې ورنکړي نو به ونیول شي. نور حال په دې رپورټ کې.
یو افغانه پناه غوښتونکې مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده، د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورزي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتی کار اخلي. مریم سه شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل چې له تیرو دوه کلونو راهیسې له سرپرست پرته له خپلو دوو کوچنیو ماشومانو سره دغلته ژوند کوي او څو ځل پولیسو ځورولې، خو آن یو ځلې ترې په 50,000 روپیو ځان خلاص کړی.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هره ورځ راسي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي. مخکې به یې 15,000، 10,000 او 20,000 روپۍ ترې اخیستې او بیرته به یې خوشي کول، خو اوس 50,000 او 1,00,000 روپۍ غواړي او دغه راز ګواښونه هم کوي او بدرې هم افغانانو ته وایي.
یوه بله افغانه پناه غوښتونکې زهرا چې د پاکستان په پینډۍ سیمه کې اوسیږي وایي اوس مهال له ورځې پرته پولیس آن نیمه شپه د افغانانو کورونو ته ورځي، دروازې ورماتوي او له دوی سره سپک چلند کوي.
د شپې 2-3 بجې راځي کورونو ته، ننوځي، تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي. د دوی د کورونو دروازې ورماتوي. وضعیت ډیر خراب دی. دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي، څوک ترې تښتېدلی هم نشي. ما سره لدی چې ویزا مې لرله هم ویني ولم او حاجی کم ته انتقال کړم، بیا یې خوشی کړم. دوی زما ویزا نه منله او ویل چې دا میډیکل ویزا ده.
دوی وای په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورته ستونزمن شوی او نشي کولای دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي. دوی دا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو بې برخې او د ویر او خفګان په فضا کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نخوت وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل. نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري کانفرنس کې د بیا اسناد افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. نوموړي ټینګار کړی چې له ستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په شدت دوام لري. د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډیر زیات خراب دی. پولیس سهار او ماښام راځي، اند شپې 1-2 او 3 بجې راځي، تو ورځې 2-3 ځله راځي او هر افغان یې چې مخې ته ورشي او اسناد ونه لري نیسي او حاجی کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي. ډیر بد وضعیت دی.
خو نوموړي ونه ویل چې آیا پاکستاني پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12 په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي، افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي، تازه د دسمبر په 15 له ایران او پاکستانه 1500 کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمیرې 3015 ته رسېده په خپله خوښه او په جبري ډول ستنې شوي. په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې ډېری یې د تېر جمهوري نظام غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان دي، په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کېږي ژوند به یې د مرګ له ګواښ سره مخ شي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 100 پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي، له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر 13 پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خونې افغان مسولان وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو په بندیدو سره د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیان رسیدلی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنۍ ډول 3-15 میلیونه ټونه د ډبرو سکرو یوازې پاکستان ته صادرول. د ډبرو سکرو ځینې کاروباریان وایي سکال د نورو کلونو پر خلاف په افغانستان کې د نن د ډبرو سکاره پریمانه او بیې هم راټیټې شوې دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل،
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي
کولای شي تر څو ولیدل د ګرد سکرو د صادرات په ټاپه باندې واسطه وکړي چې هم د افغانستان د صادر کولو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې پاپریکې وي په وته زخ ډېر مشکلات برابر شوي دي چې پاپریکې ته ویډیو ټوله د افغانستان په زوالو سره لیدلې او د افغانستان د زوالو څخه یې کار اخیستی. علم یې دا دی چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پیومې چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره لدې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو په شمار دي او اړتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي او وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
تبان د افغانستان دغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېزه کوي دي کې شک نشته. د کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل، اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنې اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنې زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټې شوې دي. دای وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایه تر 6.5 زره افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بایه تر 12 او حتی 13 زرو افغانۍ پورې وه.
د محل د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زره افغانۍ دي، حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان یې هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د خپل ماشومان لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل محدود تفریحي مرکزونه شته، خو په خبره هغه هم د پیسو په مقابل کې، او دوی هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپل ماشومان ورولي. نور حالې په دې رپورټ کې.
پلازمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل. د کابل د شاشه سیمه یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانې رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13 مایه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي یعنی لاړ شي زه پرې دې نورو لپاره. زموږ کور کې خپله ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي او ټول درې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي، خو داسې کوم خزانه نه ده. بیا موږ هماغه رستورانت ځو یو غذا د خوړلو لپاره او بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي مهاجبین هم ورته خبره کوي.
پارکای رایگانیست برخانمو خزان اجازه رفتن در اکثریت پارکانیست.
وریا پارکونه نشته، هغه زینه چې دی هغه د لوبو وسایل نلری. رستورانتونه چې دی د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بېوزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښار والی ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالي کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالي دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول حزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډه کې دیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالي لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ځازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده، بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په دې موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشومان راځي بیا وته به موږ 500 په بیا په صدر سکانل کو کله چې پامیرونو خلاص واخو معلومدار خبر راځي چې په پامیر چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټکټ کوي خوراک مختلف رستورانتونو ورکیو فل هم داسې مساری په نه ډیر کم شي یا تیا په صدر پارک کې راځي به زیات شو د زړه خلک دمر اوس پر تم ناراضي.
پر راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربیره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي منډې وهي او یا له نورو سره ساتیری کوي وخت تیروي هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښیي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت، سربیره په تازه هوا او د ژمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا ډېری افغان ماشومان نه لري.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
با سلام و وقت بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. سازمان عفو بین الملل از کشورها خواسته که بازگرداندن اجباری مردم به افغانستان را متوقف کنند و گفته که پاکستان، ایران و همچنان برخی کشورهای اروپایی مردم را به گونه غیرقانونی اخراج میکنند. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارش در وبسایت خود گفته که بر بنیاد آمار سازمان ملل تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از 2.6 میلیون افغان را به گونه غیرقانونی به افغانستان بازگرداندند. به گفته این سازمان 60% از این بازگشت کنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. افزون بر این ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کردند. این سازمان با اشاره به وخامت روزافزون وضعیت بشری در افغانستان گفته که خطر آسیب پذیری بازگشت کنندگان به طور جدی افزایش یافته. به گفته این سازمان کشورها باید مطابق قوانین بین المللی عمل کنند، قوانینی که بازگرداندن اجباری هر فردی که با خطر واقعی نقض جدی حقوق بشر روبروست منع است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که نتایج یک پژوهش تازه درباره امنیت غذایی در افغانستان نشان میدهد که پیش بینی میشه 3.7 میلیون کودک زیر سن 5 سال با خطر سوء تغذیه شدید در این کشور روبرو باشند. تاجالدین ایول نماینده یونیسف در افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که یونیسف قصد دارد جان 1.3 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید و سوء تغذیه متوسط پرخطر را نجات دهد. اما به گفته او این برنامه با کمبود بودجه روبرو است. برنامه بشر دوستانه یونیسف برای کودکان در افغانستان برای تامین نیازهای فوری و انسانی 12 میلیون نفر از جمله 7 میلیون کودک درخواست 950 میلیون دلار کمک را کرده. یونیسف افزوده که در سال 2026 حدود 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 7 کشور دیگر را به فهرست کشورهای افزود که ورود شهروندانشان به ایالات متحده ممنوع شده. این ممنوعیت شامل شهروندان سوری و فلسطینی که اسناد سفرشان صادر شده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی هست را هم شامل میشه. بر اساس تصمیمی که از سوی قصر سفید منتشر شده، این ممنوعیت همچنین بر شهروندان کشورهای لاوس، مالی، نایجریا، سیرالئون و سودان جنوبی هم تطبیق میشه. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه بشنوین. و اینکه وزیر دفاع اوکراین میگوید که متحدان این کشور در سال جاری نزدیک به 5 میلیارد دلار برای تولید سلاح در داخل اوکراین کمک کردند و افزوده که شرکای اوکراین همچنان به همین میزان سلاح برای این کشور در ایالات متحده خریداری کردند. وزیر دفاع اوکراین این سخنان را روز سه‌شنبه پس از نشست آنلاین گروه تماس روابط دفاعی اوکراین بیان کرده. و اینکه از دنیای ورزش قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مساف نیپال برود. این مسابقه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان در میدان کرکت دبی آغاز می شود. رقابت های جام آسیایی زیر 19 سال در امارات متحده عربی در جریان است که افغانستان در گروه B حضور دارد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه. از ارزیابی تازه نشان می‌دهد که برای بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله‌های شرق افغانستان بیش از 128 میلیون دلار نیاز است. زلزله زدگان در افغانستان چی میگن؟
این خانه خوب از سابقه بود. ولی فعلا خود کسی نمیدونه که تو خانه را جور کنه که دولت یا کدام موسسه چیزی بکنه که کمک نکنه که لازم نمیشه. دیگه در خیمه خوب باران شد. باران داخل خیمه میره بیاد.
همزمان میشنوید که برنامه جهانی غذا میگوید که بیش از 17 میلیون تن در زمستان پیشرو با ناامنی حاد غذایی روبرواند. صدای نیازمندان را هم داریم.
تالی که آمدیم چوب خریدیم اونمو تواندیم زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا از اولادم مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلش هم مکمل مریض است.
در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان هم در این برنامه میشنوین و همچنان از جهان ترامپ 7 کشور دیگر را به لیست ممنوعیت سفر با آمریکا اعمال کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 26 قوس سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 17 دسامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم همین اکنون شنونده باشین. یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد که برای بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله‌های افغانستان بیش از 128 میلیون دلار نیاز است. این ارزیابی روز سه‌شنبه در یک گزارش مشترک از سوی سازمان ملل با همکاری اتحادیه اروپا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و 14 نهاد همکار دیگر منتشر شده. آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان نیز میگویند که نیازهایشان هنوز برطرف نشده و به کمک فوری و سرپناه نیاز دارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شماری از آسیب دیدگان زلزله 31 اگست در ولایت های کنر و ننگرهار میگویند که بیشتر خانواده ها در خیمه ها به سر میبرند و با سردی هوا، بارندگی و کمبود غذا، مواد سوخت و لباس زمستانی روبرو هستند. آنان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی میخواهند برای ساخت سرپناه و تامین نیازهای اولیه به مردم کمک کنند. یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی دره نورگل ولایت کنر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این خانه خوب از سابقه بود. ولی فعلا خوب کسی نمیدونه که تو خانه را جور کنه که دولت یا کدام موسسه چیزی بکنه که کمک نکنه که لازم نمیشه. دیگه در خیمه خوب باران شد. باران داخل خیمه میره بیاد. دین روز که باران شد کمی آرده بود. با خدا کل گیتر شده بود. او آمد سیلا و سرش آمد کل آرد پاس بود. دیگه کسی اینجا نیست که اینجا رو ببینه. او باز بر جا چیزی بیاره.
سردار نوری باشنده ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار و آسیب دیده از زلزله نیز میگوید:
هوا یخ شوه او مون د سوز و سره مخیو دره کورنه د
هوا سرد شده است و ما با مشکلات روبرو هستیم. بیچاره خانواده های نیازمند با کمبود مواد خوراکی، سوختی و لباس زمستانی روبروند. بانک کمک های صورت گرفته اما نیازمندی های ما را برآورده نساخته است. مشکل سرپناه نیز است. خانه های حدود 80 تا 90 درصد مردم تخریب شده است. از حکومت و مؤسسات بین المللی می خواهیم که در بخش ساخت سرپناه هم با مردم دره نور کمک کنند.
سرپناه پا جوڑوالی که هم دره نور خلق و سرمرست دارکی.
بر اساس یک ارزیابی تازه برای بازسازی و بهبود وضعیت مناطق آسیب دیده از زلزله های شرق افغانستان بیش از 128 میلیون دلار آمریکایی بودجه نیاز است. این ارزیابی که با عنوان گزارش مشترک ارزیابی فوری نیازهای بازسازی و بهبود روز سه‌شنبه 16 دسامبر در چارچوب سازمان ملل متحد و به رهبری برنامه توسعه سازمان ملل متحد با همکاری اتحادیه اروپا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و 14 نهاد همکار دیگر نشر شده، اعلام کرده که مجموعه خسارات و زیان‌های مالی ناشی از این زلزله ها بیش از 86.8 میلیون دلار آمریکایی تخمین زده شده است. در این گزارش تاکید شده است که روند بازسازی باید با تکیه بر رهبری محلی، مشارکت جوامع، توجه به زنان و افراد دارای معلولیت و با رویکرد بازسازی بهتر از گذشته انجام شود تا مناطق آسیب دیده در برابر رویدادهای مشابه آینده مقاومتر شوند. زلزله های به مقیاس 6 ریشتر به تاریخ 31 اگست 2025 ولایت های کنر، ننگرهار و لغمان را لرزاند که بر بنیاد این ارزیابی در نتیجه آن 1992 نفر جان باختند، 3631 نفر زخمی شده و بیش از 8300 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده است که هزاران خانواده را بی‌جا ساخته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه سپتامبر در واکنش اضطراری 4 ماهه به ارزش 139.6 میلیون دلار برای زلزله زدگان معرفی کرد و تاکید کرد که در صورت تامین بودجه از منابع جامعه جهانی، خدمات مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت و آموزش را برای 457 هزار آسیب دیده زلزله تا پایان سال میلادی فراهم خواهد شد. سازمان ملل متحد و نهادهای همکاران در حال بر حمایت از زلزله زدگان 31 اگست در شرق افغانستان تاکید می کند که 2 ماه پس از این رویداد زلزله مرگبار دیگر در 3 نوامبر در شمال افغانستان رخ داد که نتایج ارزیابی از خسارات این زلزله نشان می دهد که در 6 ولایت شمالی افغانستان 26 تن جان باخته، 1172 تن زخمی و 3027 خانواده آسیب دیدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که هزاران نفر آسیب دیده از این زلزله با سرمای شدید روبرواند، در سرپناه های موقت و یا خانه های اقاربشان زندگی می کنند و وضعیت بهداشت در این مناطق به سرعت روبه و خامت رفته است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. با فرار رسیدن فصل سرما، مشکلات شمار زیادی از افغانها بیشتر از پیش افزایش یافته. متقاعدین، معلمین و افغانهای عودت کننده در زمره آسیب پذیرترین اقشار جامعه افغانی محسوب میشن. در این حال برنامه جهانی غذای ملل متحد یا WFP هشدار داده که در زمستان امسال بیش از 17 میلیون افغان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستن. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مشکلات خیلی زیاد است. واقعا مشکلات یک معلم در جامعه افغانستان، خصوصا وام که خانم باشه، خیلی خیلی زیاد است.
نیلوفر عزیزی، معلم یکی از مکاتب افغانستان، با اشاره به مشکلاتی که در فصل سرما در برابر معلمین افغان به طور خاص معلمین زن که یگانه نان‌آور خانواده هایشان هستند قرار دارد، میگوید.
معلمه که خانم باشه و آوام نانوار خانه باشه، با 6000-7000 یک معلم هیچ خانواده نمیتونه کمو اقتصاد خود تامین بکنه. بسیاری از خانواده ها هستن که خانه های کرایی دارن، می سوخت زمستانشان مثلا چوب و سنگ زغال و چیزا خریدن کار داره، طفلم که داشته باشن خیلی مشکل است. مثلا غذاهایی که باید برای صحتشان ویتامین ها داشته باشه استفاده کردن نمیتونن، فقط یک شب روز خود میگذرونن.
این در حال است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP در اعلامیه در 16 دسامبر هشدار داده که در زمستان سال جاری بیش از 17 میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی روبرو هستند. به گفته WFP، مقیاس به شدت گرسنگی و سوء تغذی در افغانستان عمیق‌تر می شود، زیرا در مقایسه با سال گذشته حدود 3 میلیون زن، مرد و کودک افغان بیشتر با گرسنگی حاد و یا بدتر از آن روبرو هستند. در سال 2024 میلادی تعداد افرادی که به ناامنی شدید غذایی در افغانستان مواجه بودند به حدود 14.8 میلیون تن می رسید. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP همچنین گفته که بازگشت اجباری افغانها از کشورهای پاکستان و ایران نیازها را در افغانستان بیشتر تشدید بخشیده. از آغاز سال جاری تا اکنون حدود 2.5 میلیون افغان اخراج شدند که بسیاری از آنها با سوء تغذی و بیچارگی به افغانستان رسیدند و انتظار می رود که تقریبا به همان اندازه در سال 2026 میلادی به افغانستان عودت کنند. سرپرست یک خانواده 15 نفری که از پاکستان به افغانستان اخراج شده با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفته است:
تالی که آمدیم چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا از اولادم مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است، از دست خونک دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه دیگه. تالی خو که خبر ما نگرفته، نه کسی از ما پرسیده. حالی که آمدیم اجاره میبینیم، اجازه وجه سر ما بده شو خچی چاره کنیم دیگه، نه کار است نه غریبی است نه روزگار است. داده ای حالت زمستان ببین چوب یزم کل ما میدان افتاده. تالی ما صندلی نماندیم پردماندیم مردم اینا ببینن که کسی بخاری مانده کسی نلی مانده مادم خونه خواه میکنیم.
در آخرین گزارش طبقه بندی مرحله مسئولیت غذایی یک پارچه یا IPC برای افغانستان، ارقام جدید مسئولیت غذایی نشان می‌دهد که بر اساس پیش بینی سوء تغذیه اطفال در افغانستان نیز افزایش یافته و در سال آینده حدود 4 میلیون کودک را متاثر خواهد ساخت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که سوء تغذیه اطفال در افغانستان در بالاترین سطح در چند دهه اخیر قرار دارد. کاهش بی سابقه در بودجه ادارات ارائه کننده خدمات ضروری دسترسی به تداوی سوء تغذیه را به طور فزاینده کاهش داده که به گفته WFP در صورت عدم تداوی احتمالاً مرگ و میر اطفال در جریان ماه‌های سخت زمستان در افغانستان افزایش خواهد یافت.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم مطلب از جهان را شنونده باشین. رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان جدید شهروندان 7 کشور دیگر را هم از سفر به ایالات متحده منع کرد. بر اساس فرمانی که دونالد ترامپ سه شنبه امضا کرد، شهروندان سوریه، سودان جنوبی، نایجیریا، مالی، سیرالئون، لاوس، بورکینیا فاسو به همراه کسانی که مدارک سفرشان از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی صادر شده به طور کامل از ورود به خاک ایالات متحده منع می شوند. این فرمان که قصر سفید هدف از صدور آن را حفاظت از امنیت ایالات متحده ذکر کرده، از روز پنجشنبه اول جنوری سال 2026 اجرایی خواهد شد. بر اساس فرمان جدید 15 کشور عمدتاً آفریقایی هم به فهرست کشورهای با محدودیت ورود به آمریکا افزوده شدند. شهروندان این کشورها می توانند برای دریافت ویزای سفر عادی و توریستی به ایالات متحده اقدام کنند، اما مجاز به اقدام دریافت ویزای مهاجرتی نیستند. دونالد ترامپ بیش از 6 ماه پیش هم با صدور یک فرمان اجرایی دیگر شهروندان 12 کشور از جمله ایران و افغانستان را به طور کامل از ورود به آمریکا منع کرده بود، فرمانی که از نیمه شب 19 جوزای امسال به اجرا گذاشته شد. بر اساس فرمان اولیه شهروندان 7 کشور از جمله کوبا و ترکمنستان هم با محدودیت‌های بسیار زیادی برای ورود به آمریکا مواجه شدند. در فرمان جدید اما برخی محدودیت‌ها برای شهروندان ترکمنستان برداشته شده و ترکمنستانی‌ها می‌توانند برای دریافت ویزای توریستی اقدام کنند. هرچند همچنان مجاز برای اقدام برای این ویزای مهاجرتی نیستند. در اطلاع مرتبط با فرمان اجرایی 6 ماه پیش ذکر شده بود که برخی از شهروندان کشورهای ممنوعه مشمول استثناءهایی خواهند شد، از جمله افرادی که گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا را دارند، افرادی که تابعیت دوگانه با گذرنامه کشوری که در این فهرست قرار ندارد سفر می کنند، هر تبعه خارجی که با ویزای معتبر غیر مهاجرتی سفر می کند، ورزشکاران یا اعضای تیم های ورزشی، دارندگان ویزه مهاجرتی از طریق خانواده نزدیک، شهروندان افغان دارای ویزه مهاجرتی ویژه، ویزه مهاجرتی ویژه برای کارمندان دولت آمریکا، اقلیت‌های قومی یا دینی که در ایران با آزار اذیت روبرو هستند. در فرمان اجرایی مشابه که در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اجرا گذاشته شد، بسیاری از موارد استثنایی بالا هم در نظر گرفته نشده بود. از جمله افراد دارای تابعیت دوگانه هم برای ورود به ایالات متحده با مشکلات روبرو شدند یا ناچار به مصاحبه و دریافت ویزه ویژه می شدند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. با پاکستان می رویم که شماره از مهاجران افغان در این کشور ادعا می کنند که اخیراً افرادی که خود را با لباس و وسایل شخصی به عنوان پلیس معرفی می کنند و از آنها را بازداشت و مورد آزار و قصیت مورد آزار و اذیت قرار می دهند افزایش یافته. به گفته آنان این افراد نیمه های شب وارد خانه ها می شوند، ضمن تهدید، دشنام و شکستن دروازه ها به مهاجران هشدار می دهند که اگر پول ندهند بازداشت می شوند. در این گزارش ما با شماری از مهاجران هم صحبت کردیم که می شنویم.
سرک دو کام پیش ناروی افغان نمیتونی برای از خانه نون بگیری، در خانه من نیست.
مریم یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان از رفتار نامناسب پلیس این کشور شکایت کرده و مدعی است که اخیراً افراد با لباس‌های شخصی که خود را ماموران پلیس معرفی می‌کنند، مهاجران افغان را آزار اذیت و تهدید به بازداشت می‌کنند. او روز سه شنبه 16 دسامبر به رادیو آزادی گفت که از دو سال به این طرف بدون سرپرست با دو کودک خردسالش در پاکستان زندگی می‌کند و چندین بار مورد آزار اذیت قرار گرفته و اخیراً یک بار پس از پرداخت 50,000 روپی پاکستانی پس از بازداشت دوباره رها شده است.
لباس های شخصی میگردن، به موتورهای شخصی هم میگردن، مثل موتورهای 2000 تاکسی دیگه هم میگردن، افغان ها رو پیدا کنن. وقت اگه با 3000 و 4000 5000 و 5000 و 20000 رو میگردن، حال 2000 رو یک لن میگیرن، دیگه اختار میترسان آدم میزنن.
زهرا یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان باشنده منطقه پندی میگوید بر علاوه روز پلیس حتی نیمه های شب داخل خانه های مردم شده و پس از شکستاندن دروازه ها افغان ها را آزار و اذیت می کند.
پس از 3 بجه 3 و 2 بجه 3 و مای در خانه در مای تلاشی مونه مردم را زیاد ندر آزار مای دمونه، خیلی وضعیت خراب است. نی نا با لباس های شخصی من ترای شخصی من من ترای پلیس نمی ما ویزا داشتیم خود ما را گرفت دیگه ما آجیتان بوده بود.
برخی پناهجویان افغان میگویند که تشخیص پلیس در لباس شخصی برایشان بسیار دشوار شده و نمیتوانند ماموران پلیس و افرادی که قصد سرقت دارایی آنان را دارند تفکیک کنند. آنان مدعی‌اند که افغان‌ها در پاکستان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود برخوردار نیستند و همواره در فضای ترس و اضطراب به سر میبرند. پلیس پاکستان تا کنون در مورد این ادعاها اظهار نظر نکرده است. پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهراً فشارها بر افغانهای مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. حدود دو هفته قبل محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان از تجدید عملیات بازداشت افغانهای فاقد مدرک خبر داده و گفت که عملیات را با سطح مسئولان صحیحی پلیس آغاز کرده و افغانهای فاقد اسناد را بازداشت میکنند. نقوی تاکید کرده بود که هر شهروند افغان که اگر پس از اخراج دوباره وارد پاکستان شود بلافاصله بازداشت خواهد شد. در این حال شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان نیز مشکلات پناهجویان افغان را تایید کرده و میگوید وضعیت وخیم است و بازداشت ها به شدت ادامه دارد. میوند علمی افغان رئیس این شورا روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت
وضعیت خوب به نهایت خراب است. هر دقیقه پلیس می صبح می شب می حتی نصف شب می دو یک بجه دو بجه شب آمده بودن، یک دفعه سه بجه شب آمده بودن، می روز خود تمام روز دو سه بار می هن دیگه. هر کس که پیش رویش می و اسناد نداشته باشه، ویزا نداشته باشه یا اگزیت پرمیت نداشته باشه، گرفتار می شه، باجی کم برده می شه و به افغانستان ریپورت می شه. بیخی به مؤخرین حالتش وضعیت خراب است. بالای هیچ کس رحم نمی شه و همه گیره گرفتار می کنن.
او اما در مورد این که ماموران پلیس پاکستان با لباس شخصی یا رسمی وارد محلات سکونت افغان ها می شوند جزئیات نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که با تازگی وزیر امور مهاجرین و دادکنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته تا از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانه آنان و افغانستان فراهم کنند. مولوی عبدالکبیر روز جمعه 12 دسامبر در سخنرانی در ولایت پکتیا گفت که مهاجران افغان در کشورهای دیگر زندگی مستقل دارند و بار دوش کسی نیستند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که تنها تاریخ 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به کشور بازگشتند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله پناهجویان افغان در پاکستانند که بارها گفتند که به دلیل تهدیدات امنیتی به این کشور پناه بردند و امکان بازگشت به افغانستان را ندارند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 3 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
رادیو آزادی
به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشه. مکنون هم بشنوین که اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که بسته ماندن راه‌ها میان دو کشور زیان‌های سنگین به صادرکنندگان زغال سنگ در افغانستان و فابریکه‌های وابسته بر آن در پاکستان وارد کرده. بر اساس معلومات اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ افغانستان، این کشور سالانه بین 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ به پاکستان صادر میکنه.
با گذشت بیش از 2 ماه از بسته ماندن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، مسئولان افغان اتاق مشترک تجارت دو کشور میگویند که در نتیجه این وضعیت کارخانه‌های زغال سنگ و صادرکنندگان این بخش متحمل زیان‌های جدی شدند. محمد یونس محمد معاون این اتاق روز سه شنبه 16 دسامبر بر رادیو آزادی گفت:
بندی دوی میشیم از موج ده همسایه هیواد پاکستان سر از مشکل بنادر پتا پتلی بیدیم او غیر لغا
بیش از 2 ماه می شود که همه راه ها با پاکستان بسته است و صادرات زغال سنگ ما کاملا متوقف شده است. در نتیجه هم صادر کنندگان افغانستان و هم کارخانه ها در پاکستان با مشکلات و زیان های بسیار جدی روبرو شدند. بیشتر کارخانه های سمنت و برخی دیگر از کارخانه های پاکستان از زغال سنگ افغانستان استفاده می کردند. خواست ما از هر دو حکومت این است که مشکلات مردم را درک کنند، زیرا مردم در هر دو طرف متحمل خسارت سنگین شدند.
سخت زنان متوجه دی او سخت زنان او گلاله.
آقای محمد میگوید با آنکه استخراج و تولید زغال سنگ در افغانستان در سطح گسترده انجام می شود، اما کارخانه های آماده سازی و تبدیل مواد خام آن به شکل قابل استفاده اندک است و به گفته او لازم است برای استفاده در تولید برق و سایر پروژه های تولیدی کارخانه های تصفیه و آماده سازی آن در داخل کشور ایجاد شود. اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ افغانستان نیز میگوید که پیش از این سالانه بین 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ به پاکستان صادر میشد. محمد رسول رئیس این اتحادیه و صادرکنندگان زغال سنگ به رادیو آزادی گفت:
طبعا افغانستان زغال چه کلا
نصدری؟ طبعا وقت زغال سنگ افغانستان صادر نمیشود تاثیر منفی جدی بر روابط دارد. پیش از این سالانه حدود 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ صادر میکردیم، اما اکنون به دلیل بسته بودن راه‌ها این صادرات متوقف شده است. در داخل افغانستان سالانه حدود 6 تا 6.5 میلیون تن زغال سنگ تولید و یا استخراج می شود.
آقای رسول هرچند نگفت که در سال جاری میلادی پیش از بسته شدن گذرگاه ها با پاکستان چه مقدار زغال سنگ به پاکستان صادر شده بود، اما گفت که میزان صادرات در سال جاری محدود بوده است. در همین حال رئیس عمومی اتحادیه چوب و زغال فروشان شهر کابل در اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفت که در زمستان امسال برخلاف سالهای گذشته زغال سنگ در داخل افغانستان فراوان است و قیمت آن کاهش یافته است. به گفته او در حال حاضر قیمت یک تن زغال سنگ تا 6,500 افغانی است، در حالی که در زمستان سال گذشته این قیمت بین 11,000 تا 13,000 افغانی بود. او افزود:
در نوایی شهر کابل زغال سنگ فریمان داریم، زغال سنگ 6,500 په خروار شهر ارزش بسیار خوب است، مردم میبره استفاده میکنه. زغال از خود وطن ما شما فریمان است، زیاد زغال داریم، حتی در پشت کوچه در انجا به فروش می رسانند. موترهای کماس دلبای سرک بوجگکی پر کردن، جغلش سودا کرده رئیسند.
آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداد، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه ای که 4 دسامبر در صفحه ایکس خود منتشر کرده بود گفته است که راه ها میان افغانستان و پاکستان تنها زمان دوباره بازگشایی می شود که اطمینان قوی به دست آید که این راه ها بار دیگر برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی و آزار مردم بسته نخواهد شد. این در حالی است که در درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای حکومت طالبان در ماه اکتبر سال جاری، از تاریخ 11 همان ماه پاکستان گذرگاه های درخم و چمن و شماره از مسیرهای دیگر میان دو کشور را برای تجارت بسته کرد. از آن زمان تا کنون هیئت های حکومت طالبان و پاکستان چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفتگو کردند، اما این مذاکرات بی نتیجه پایان یافته است. افغانستان از نظر ذخایر طبیعی زغال سنگ کشور غنی به شمار می رود و بیشترین معادن آن در ولایت های سمنگان، بغلان، بامیان، تخار، هرات و بدخشان موقعیت دارد.
پیام ها و نظریات شما
ما
مسیر غور کی هست و اثر برپوری استود میشه، اکثریت وقتا مخصودوده. موادی ضرورتی که مثلا از کابل میه و از هرات میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی موادی مایی که هست مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرها اینجا بسیار بلنده.
نکار نبار میگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم.
خلق ما تنگ است، نکار است، نبار است، نوظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلاً می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشمند جمع میکنه. ما میرا به امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از شما هوشمند میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشمند بده؟
پیام شما نظر شماست.